وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1429 هجري لمریز کال د غوای د میاشتې 20مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مې له 18مې نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې یوه نیکمرغه ورځ به مو پیل کړي وي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله الدین له افغان ولسمشر غوښتي چې د مالیې د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو څېړنې لپاره یو تحقیقاتي هیئت وټاکي. ایساف د کابل په شاشید سیمه کې په پرونی چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینې تایید کړې ده. او د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان اړوند څو خبرونه. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر عزیز الله الدین له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د مالیې د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو د څېړنې لپاره یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. ښاغلی الدین ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې څرنګوالی باید زر تر زره د افغانستان خلکو ته روښانه او مجرمان رسوا شي.
زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وشي. بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي.
له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وړاندیز وکړ چې د مالیې د وزیر لخوا د لګیدلو تورونو د څېړنې لپاره په موظف پلاوي کې باید د ملي شورا سترې محکمې او نورو موسسو استازي غړیتوب ولري. ایساف د کابل په شاشید سیمه کې په پارونی چاودنه کې د خپلو دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینې تایید کړې. د راپورونو له مخې په دې ځان وشون کې برید کې د ملکي افغانانو او بهرنیانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورټونو له مخې شپږ واړه وژل شوي کسان امریکایان دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د سلاکارانو په توګه کار کوي. ایساف په یو بیان کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد له قبل ویل شوی چې وژل شوي ملکیان ماشومان او ښځې او همداراز د ایساف هغه سرتیري و چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره دنده ترسره کوله. ولسمشر حامد کرزی هم دا حمله په کلکه غندلې. د جمهور ریاست په رسمي ویبپاڼه کې د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي کرزی دا نازوان مردانه کار بللې. ویلې دي چې دا حمله د افغانستان او اسلام د دښمنانو لخوا شوې. د دې برید مسولیت حزب اسلامي منلې. د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ته دوام ورکړي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بارک اوباما او رجب طیب اردوان په کتنه کې د پراخو بحثونو مهمه موضوع د سوریې بحران و. دا کتنه په ترکیه کې لاغه خونړۍ چاودنې څو ورځې وروسته کېږي چې انقره یې پړه د سوریې پر استخباراتو واچوله. تمه کېږي چې اردوغان به پر اوباما ټینګار وکړي څو د اسد رژیم د نسکورولو لپاره جدي اقدامات وکړي. اوباما له کتنې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل چې سوریې به یوه ورځ د اسد له استبداد خلاص شي، خو په دې لاره کې د ستونزو یادونه هم وکړه.
There's no magic formula for dealing with a
د سوریې په څیر د بې حد تشدد او سخت حالت په وړاندې د مقابلې لپاره کوم جادویي فرمول نشته. که وای صدر اعظم او ما به خامخاله د مخ عمل پرې کړی وای او مسله به مختمه کړې وای، خو د دې پر ځای منظم نړیوال فشار راوستای شو او اپوزیسیون پیاوړی کولای شو. اوباما وویل چې له اردوغان سره په کتنه کې له سیاسي پلوه د سوریې د اپوزیسیون د پیاوړي کولو او عملي ظرفیت د اوچتولو پر هڅو هم بحث وکړ، خو د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون کومه نښه څرګنده نه کړه. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د باستن ښار په بومي چاودنو مشکوک تورن جوهر سارنایف په هغه لیک کې چې په قلم لیکلی خپل برید په اسلامي هیوادونو کې د امریکا د جګړې غچ بللی. د امریکا سی بي اس نیوز شبکې پرون د ناڅرګند سرچینو له قوله خبر ورکړ چې سارنایف دا متن د هغه کښتۍ پر دیوال لیکلی چې د اپریل د 15مې له حملې څو ورځې وروسته پکې وموندل شو. د سی بي اس خبريال جان ملر وایي اصلي متن داسې دی چې دا حمله د افغانستان او عراق په څیر د هیوادونو کې د مسلمانانو پر ضد د امریکا د جنایاتو غچ دی، او دا چې د باستن په حمله کې د خلکو قرباني کېدل د هغه بېګنا قربانیانو له ځنمنېدو سره انډول دي چې په ټوله نړۍ کې د امریکا په جګړو کې وژل کېږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالیې د وزیر لخوا پر یو شمېر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنه وشي. په دې اړه په ریپورت سربیره د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې د مشر خغلی عزیز لودین سره مرکه هم لرو. همدارنګه به مو پرون د کابل ښار د شاشهید په سیمه کې د ځانوژون کې حملې په وروستي حال او د تلفاتو په وروستۍ شمېره خبر کو. د پینټاګون جک پولو چارواکو پرون کانګرس ته ویل چې امریکا اوس هم لال قاعده شبکې سره په وسلواله مبارزه کې ښکېل ده. په دې اړه یو ریپورت لرو. او د ایران د اټومي پروګرام مرکچی وایي د سترو قدرتونو له اساس سره په خبرو کې موافقه وشوه چې خبرو ته به دوام ورکړي. دا مسله مسیرو. دوستانو په روانه نیم ساعت خبری مجله کې به لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم ولرو. تاسو د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي او همدارنګه په خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ خبرونې په انټرنیټ کې هم په مستقیمه توګه اوریدلی شي او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه له نور تفصیل سره او عکسونه او ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د انټرنیټ پته ازادي راډیو ټکه کام یا ازادي راډیو ټکه اورګ. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالیې وزیر لخوا پر یو شمېر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه څېړنه وشي. عزیز الله الدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسله باید د قضایا او مقننه قوو او د یو شمېر نورو ادارو د یو ګډ پلاوي لخوا وڅېړل شي څو یې سپیناوی وشي. په دې هکله نور حال د جمیلې شریف په ریپورت کې اورو.
لایوی خواله سرنولی په تمه ده چې په یو شمیر وکیلانو د مالی وزیر لخوا د لګول شوی تورونو په اړه اسناد ورپسوارل شي. لې اداري فساد سره د مبارزې علي اداره بیا وایي چې ولسمشر باید د دې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکي. لې اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر عزیز الله الدین د پنځمبه پورې ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر باید د دې موضوع په اړه د قضایي قوې ملي شورا او بیلابیل نور ارګانونو یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. عزیز الله الدین وویل چې باید د دې قضیې په حق له زر تر زره څېړنه وسي او حقیقت خلکو ته روښانه شي.
نو مونږ فکر کوو چې دا وظیفه د وزارت داخله او وزارت د مالیه کې بیا د رئیس جمهور لخوا امر وسی چې تاسو په باندې تحقیق وکړئ. مونږ حاضر یو چې په باندې تحقیقات وکړو او دا نتیجې افغانستان خلکو ته ورکړو. زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې خو عمیق تحقیق پی باندې وسی بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي.
ډاکټر لودین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مالی وزیر د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په استیضاحي غونډه کې د دې جرګې په شپږو وکیلانو بیلابیل تورونه ولګول. په دې تورونو کې د وړو او شرابو قاچاق، په غیر قانوني توګه د تیلو واردول، د قراردادونو په ترلاسه کولو او غیر قانوني مقرریو کې د مالی پر وزیر د فشارونو راوړل شامل دي. تورونو وکیلانو زائر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم موسنی، محمد عارف رحمانی او محمود خان سلیمان خیل پر ځانونو لګیدلی تورونه رد کړي دي او د مالی له وزیر د اسناد غوښتنه کړې. حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خپلو څرګندونو په حق له اسناد لري او لوی څارنوالۍ ته به وړاندې کړي. تر اوسه د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو د دې مسلې په اړه څرګندونې نه دي کړې او په خواتر دې هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه کړې. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر په مالی وزیر انتقاد کوي چې ولې په خپل وخت دغه دوسیې نه افشا کولې او د دوی ادارې ته اسناد نه سپارل. ډاکټر لودین وویل چې که دوی هم په دې اکله اسناد او شواهد پیدا کړي نو په هکله به څېړنې وکړي.
زه په دا مسایلو کې وخت پورې مونږ په ځینې شیانو باندې خبر وو. خو د مونږ وظیفه دا ده چې یو راپور مونږ ته ورسیږي، پس درم از من کوالی شو چه خپل تحقیق پی باندی شروع کو بزن خطب خیوان یو کال یا نیم دو کال پیرسی ویدی ولی اوست دا خبر پورتسو که دا واقعا قاچاق و چه دا مشکلات و باید پا اغا وقت که دا وزارت دا مالیه لقا ایشیاد پی باندی سوی وی که هیچ نو باید دا منگ دفتر سر دوی تماس نیولی وی چه منگ پی باندی دلتا تحقیقات یشای کرد وی
تر دې مخکې د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو هم له مالی وزیر غوښتي و چې پر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه دې د څېړنو لپاره دوی ته اسناد وړاندې کړي. تورن وکیلان چې په خپلو ځانونو لګیدلي تورونه ردوي د ولسي جرګې له ادارې پلاوي غوښتي چې دا مسله جدي تعقیب کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا پر وکیلانو د تورونو مسله به له قانوني پلوه وڅېړل شي او که به د ځینو نورو دوسیو په شان خاورې پرې واړول شي.
و موردل چې د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر له ولسمشر نه غواړي چې د مالی وزیر لخوا پر یو شمیر وکیلانو د لګیدلو تورونو په اړه دې څېړنه وشي. په دې اړه جمیلې ظریف له خغل لودین سره مرکه کړې ده. بشپړ مرکه اورو.
زه فکر کوم چې دا خبره دلته ډېر شرماور خبره ده، دګل د افغانستان ملت په باندې خفه شوی دي چې ولې داسې مسائل په دغه په اداراتو کې وجود لري. زه فکر کوم چې دا ضرورت لري چې یو ښه عمیق تحقیق پرې باندې وشي، بیا وګورو څوک په دا کې ملامت ده. هغه ملامت چې ده باید افغانستان خلکو ته وویل شي. په دا مسایلو کې د وخت پورې مونږ په ځینې شیانو باندې خبر وو، خو د مونږ وظیفه دا ده چې یو راپور مونږ ته ورسېږي، پس درم از من کوالی شو چه خپل تحقیق پی باندی شروع کو. اما دا مسائل چه قاچاق پیل سوی دی یا مثلا کم زمک چاعت ورکل سوی دی آغم پا مسائل یا پینه پداشیان باندی اصلی مرجع وزارت داخله ده چه پا سرحدات تو که کمیسریان داری او وزارت مالیه ده چه گمرکات تلتا دیدی پختیار کدی.
بله لودین سیب تاسو ویلی لودین سیب تاسو ویلی چه تاسو لدی موضوع مخ کی خبر ویا، نو کله چه تاسو مخ کی خبر ویا ولی تاسو تحقیق نکو ولی مو دا موضوع ما غا وقت نسی رلا لکه سنگی چه تاسو ویلی چه مالی وزارت هم دیره نا وقت کرده ده، نو ولی تاسو اقدام نکو.
خوری زما خود خود چه من که او اطلاعات چه راسی پی بانده عمل کهو داخل وزارت داخل از لخواه اوست رسواسو او د وکیلانو هم اعتراضونه اوس په داشیانه باندې شورای میگی که خبری اوسو. نو مونږ فکر کوو چې دا وظیفه د وزارت داخله و وزارت د مالیه که بیا د رئیس جمهور لخوا امر وشي چې تاسو په باندې تحقیق وکړئ. هغه شی چې ما تحقیقات چې د کابل بانک په باره مې کړی او په بانک او په د نورو مسایلو کې بیا مونږ حاضر یو چې په باندې تحقیقات وکړو او دا نتیجه افغانستان خلکو ته ورکړو.
ډېره مننه لودین صاحب، تاسو ویلي چې دا موضوع ډېره مخکې موضوع ډېره مخکینۍ وه، نو څه فکر کوئ چې ولې مالی وزارت د موضوع تاسو سره نه شریکول هماغه وخت کې چې کله د موضوع
زما پوښتنه هم همدا وو چې دا د ځانه خطب خیوان یو کال یا نیم دوه کاله تېر شوي دي ولی اوس دا خبره پورته شو که دا واقعا قاچاق و چې دا مشکلات و باید په هغه وخت کې د وزارت مالیه لخوا ایشیاد پرې باندې شوی وی که هیچ نه و باید د مونږ دفتر سره دوی تماس نیولی وی چې مونږ په باندې دلته تحقیقات یشای کړی وی.
یعنی ستونزه چیرته ده؟ تاسو ستونزه چې کوینه ولې د موضوع تاسو سره شریک نه سوه؟
زه فکر کوم چې باید په دا باندې یو قضاوت واقعي وشي. دا خبره د افغانستان د خلکو د پاره ډیر بد ده چې په خلکو باندې غږیږي او داسې جنجالونه د مونږ په اداراتو کې پیدا کیږي او بل سره داسې مشکلات خلقوي. زه فکر کوم چې باید حقایق ورسته افغانستان خلکو ته روښانه شي.
عزیز الله لودین چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د اداري مشر دی، مرکه مو ورسره واوریدله. د مالی د وزیر د هغه څرګندونو په اړه چې یو شمیر وکیلان په ځینو اداري فساد او همدارنګه په قاچاق تورن کړي، د ځینو اوریدونکو څرګندونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم رحمت الله دی. یاکس د وزیر صاحب د مالی چې کله د وکیلان افشا کړ دا ډیر ښه کار کړی. موږ د استقبال کوو، خوشاله یو ترینه به ټول وزیران شاکی څوک چې په قاچاق کې لاس لري، څوک چې په مواد مخدره کې، څوک د سالاب کاروبار کې، دا به ټول افشا شي. کله چې دولت معرفي شي ځکه دا افشا نه شي، ټول وکیلان نورم دوه موقع استفاده کوي چې کله افشا نه شي نورم هم دغه کارونه کوي. دوی افشا شي، دوه سره ولي ته معرفي شي، دوه باندې محکمه فیصله وکړي، دوه کې جرم کړي زندان شي، معرفي شي خلکو ته، تلویزیون لري ده، رسنیو لري، خلکو ته دوی افشا شي، تر څو نور خلک هم د دونه پند واخلي او د وطن هم دغه څه جوړي. کله چې دوی افشا نه شي، دوی وطن هیڅ کله پیشرفت نه کوي. وکیلان د پارلمان زمونږ چې دي نه پدغه ډیری کارونه کوي، هغه تاسو وزیر نورم تلویزیون کې ویل چې ډیر وزیران لاس لري په قاچاق کې.
زه حبیب الله، ولسی جرګه د خلکو د ارادې مظهر دی، او خلک په څومره امیدواری یو وکیل د دې لپاره چاکي چې د ده او د ده د وطن لپاره صادقانه خدمت وکړي.
دا اوریدونکو له څرګندونه اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. یو بیا لا فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله الدین لافان ولسمشر غواړي چې د مالی د وزیر لخوا پر څو وکیلانو د فساد د تورونو څېړنې لپاره یو تحقیقاتي پلاوی وټاکي. ایساف د کابل په شهید سیمه کې په پرونی 14 کې د خپل دوو سرتیرو او څلورو پوځي قراردادیانو مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ته به دوام ورکړي. د امریکایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د باستن ښار په بومي چاودنو مشکوک تورن جوهر څرنایف په هغه لیک کې چې په قلم لیکلی خپل برید په اسلامي هیوادونو کې د امریکا د جګړې غچ بللې. د عراق په بیلابیلو سیمو کې د حملو په نوې څپه کې پرون 19 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا ایران د مجاهدین خلق ګوند یو شمیر غړي چې له څو کلونو راپدې خوا په عراق کې دیره وو البانیا ته لیږدول شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. وسم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوي اسمت څاروان ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په ورستۍ غنه کې د نواز شریف له وخت رسیدو د افغانانو د اندېښنې په اړه په ویل کېنه کې ښلي. که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر مبارکي وویله، خو د افغانستان په عامو خلکو او سیاسي کړیو کې ژور تشویش ده. د ورسپانې لیکنې سره سم افغانان د نواز شریف له پخوانی دورې شي خاطرې نه لري. د دوی په نظر نواز شریف یو له هغو کسانو څخه و چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ. ورسپانې د یو متقاعد افغان جنرال عتیق الله امرخیل له قوله کاشي نواز شریف اسماعیل شوی دی. د شغل امرخیل په وینا نواز شریف هغه څوک دی چې له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو او د نجیب الله د حکومت له پرزیدو وروسته د افغانستان د ملي اردو په لمنځه وړلو کې اساسي رول درلود او وروسته د طالبانو ملاتړ وکړ. واشنگتن پوسټ یاتوی نور افغان نظر خواندان هم دې ته ورته نظر لري او باور دي چې د نواز شریف نوې حکومت به هم له پخوانی هغه سره توپیر ونه لري. د دوی په وینا حتی که نواز شریف د بدلون غوښتونکی هم وي، شاید د پاکستان په سیاست کې لوی بدلون را نه وړلی شي، ځکه چې په دغه هیواد کې د پوز ISI او سختریزو په شان نور سیاسي لوبغاړي هم شته چې د پاکستان پر سیاست اغیز لري او نواز شریف به هم د هغوی تر اغیز لاندې وي. ورسپانې د افغان سیاستوالو له قوله د ډیرو مثالونو یادونه کړې چې وایي که نواز شریف خپله پالیسي بدله نه کړي، د ډیورن کرښې په دواړو خواوو کې به حالات خراب شي. د دوی په وینا نواز شریف باید له خپلو تیرو تېروتنو زده کړه وکړي او د افغانستان په اړه یوه صادقانه او عملي ستراتیژي جوړه کړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا په خپله تازه ګڼه کې د پاکستان د اندېښنې په باب لیکنه چاپ کړې ده. دا لیکنه بالعکس پاکستان په افغانستان کې له تروریستانو بیره لري نومیږي. تر اوسه پورې تل افغانستان له پاکستان شکایت کړی چې تروریستان پریږدي چې له خاورې څخه افغانستان ته واوړي او هلته حملې وکړي، خو د افغانستان له ختیځه د ناټو د پوځي قطو له وتلو او د پاکستان په خاوره کې د دغه هیواد د پوځیانو له حملو وروسته یو شمېر سخت دریځې د پولي پورې غاړه د افغانستان په خاوره کې پناه اخلي. ورسپانه په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو څېړنو د مرکز د ملي امنیت د کارپو انتونی کورسمن په قول لیکلی چې وایي ډېر عوامل شته چې په علت یې د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو بشپړ کنټرول نشي ټینګېدای او په دې سیمه کې اندېښنې پا په ځای پاتې کیږي. ورسپانې په سوات کې د پاکستانی پوځ د پلی فرقې د قومندان جنرال غلام قمر په قول کښلی چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به د افغانستان او پاکستان په پولو کې یو امنیتي خلا رامنځته شي او دې مسئلې پاکستانی چارواکي اندېښمن کړي دي.
دا افغانستان د امیر وختي وزارت وایي چې د کابل خار د ششهید په سیمه کې په پرونی ځان وژن کې عمل کې نه ملکی کسان وشل شوی او نه ډیر شنور ټپین شوی. بل خو د امریکا د دفاع وزارت هم تایید کړی چې په دې حمله کې دوه سرتیری او څلور ملکی قراردادیان وشل شوی. د موضوع تفصیل له کابل د قاسم سولمل پر رپورت کې اورو.
ورستی راپورونه شي چې د کابل شهر د شهید په سیمه کې په ځانوژن کې حمله کې ټول 15 کسان وژل شوی دي او 9 د شنور ټپین شوی دي. د امی روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستاني ازادي رادیو ټول چې روغتونونو ته د 9 ملکی افغانانو مړی او 9 د ټپین ورول شوی دي.
د هغې راپور له مخې چې له روغتونونو موږ ته رسیدلې ده په نننۍ پیښه کې 9 تنه وژل شوی او 9 د شتنه ټپین شوی دي. ټول ټپیان تر سخت درملنې لاندې دي او د ښه وضعیت راپورې ورکړل شوی دی.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه عسکر وژل شوي. ځینې نور امریکایي چارواکو دا هم تایید کړی چې په دې حمله کې څلور نور وژل شوي ملکی قراردادیان هم امریکایان دي. دغه انتحاري حمله د 8 بجو په شاوخوا کې د کابل ښار د شهید په دویم سړک کې وسوه چې له ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیان هم اړولی دی. په روان لمریز کال کې دا لومړنۍ انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي. څه باندې 2 میاشتې وړاندې یعنې د 1901 کال د هود په 19 نیټه د دفاع وزارت مخته هم یو انتحاري حمله وسوه چې ملي اردو عوام کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې د هستوګنی یو شمېر کورونه او شاوخوا 10 موټر هم زیانمن شوي. د پیښې عیني شاهدان وایي
ایمانم غلام درویش د یو تن اوسیدونکو د منطقه یم تقریبا 2-3 کسان مړی مولیدل او نور شپږ کسان زخمیان مولیدل. نور مات حالتونل او شپږ موټر د شپږ یاریخ سول انفجار کړی ده.
زه کلب کې تمرین کولو دم درسل شمات سل ټولې زه ته باندې وروتلم سرک کې مولیدل مړی براته زخمیان موټر کبار تک تور سرک.
د حمله په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی کور او د عزیزی بانک یو ودانۍ هم موجوده و چې ودانۍ ته زیان اوښتی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالي ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویاند هارون زرغون له یو نامعلوم ځای په ټلیفون ازادي رادیو ته ویل چې په حمله کې 12 بهرني سلاکاران وژل شوي دي خو چارواکو د دوی ادا رد کړي. حزب اسلامي مخالفه ډله په داسې حال کې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخلي چې د ډلې په وروستۍ کې یو پلاوی کابل ته استولی و چې راتلونکو انتخابات په اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او پلاوی د سولې د خبر په هدف تر اوسه 3 ځله کابل ته راغلی دی.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دا پینټاګون چې په لو چارواکو پرون کانګرس ته ویل چې امریکا اوس هم له القاعده شبکې سره په وسلواله مبارزه کې ښکیل ده. د دوو چارواکو چې یو د امریکا د دفاع وزارت سلاکار او بل د ځنګړو عملیاتو د چارو مرستیال دي د سنا په غونډه کې همدار از ویل چې د القاعده پر ضد مبارزه خایي وا یا دوه نور لسیزې هم دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پنټاګون سرپرست عمومي سلاکار رابرټ ټیلر او د ځنګړو عملیاتو په چارو کې مرستیال مایکل شیهان سنا ته وویل چې امریکا اوس هم د القاعده شبکې پر ضد په وسلواله مبارزه کې ښکیل ده او ښایي دا مبارزه یو یا دوه نورې لسیزې دوام وکړي. د پنټاګون د دوو جګپړو چارواکو پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې هغې غونډې ته وینا کوله چې د امریکا د ولسمشر لخوا د پوځي ځواک د کارولو د صلاحیت په اړه بس ته ځنګړې شوې وه. دوی دواړو وویل چې دا لایحه ډېره ګټوره ده او اندېښنه یې وښوده چې که کانګرس بدلونونه پکې راولي نو ښایي د جګړې د ډګر قومندانان له محدودیتونو سره مخامخ شي. جمهوري غوښتونکي ډیموکراتان او د مدني ازادیو فعالان اندېښنه لري چې دا لایحه چې د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته نافذه شوه د ولسمشر په لاس کې د یو سپین چک حیثیت لري. دا د لس کال وروسته ولسمشر باراک اوباما له همدې صلاحیت څخه کار اخلي او د امریکایي اتباعو په ګډون تروریستان د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې پنه کوي. همدې قانون پخوانی ولسمشر جورج دبليو بش ته صلاحیت ورکړ چې پر افغانستان یرغل وکړي او القاعده شبکه پنه کړي. بش به ویل چې د وسلوالو قواو اعلی سرقمندان صلاحیت لري چې پر هغو هیوادونو مؤسسو یا افرادو حمله وکړي چې د ده په نظر د سپتمبر د 11مې د حملو په ترسره کولو له هغې سره په مرسته یا پلانولو جواز ورکولو او حتی دې ډول مؤسسو او اشخاصو ته په پناه ورکولو کې لاس ولري څو د دې هیوادونو مؤسسو یا افرادو لخوا پر امریکا د راتلونکو نړیوالو تروریستي حملو مخه ونیول شي. د پوځي ځواک د کارولو په برخه کې د ولسمشر د صلاحیت په اړه بحثونه د روان کال په لومړیو کې هغه مهال را برسېره شول چې جمهور غوښتونکي سناتور راند پاول د سی آی ای د رئیس په توګه د جان برنن د تاییدي غونډه د نږدې 1.5 ساعتونو لپاره په دې بحثونو وځنډوله چې آیا ولسمشر په امریکا کې دننه له بی پیلوټ الوتکو د کار اخیستو صلاحیت لري کنه. برنن د سی آی ای د مشرۍ لپاره تایید شو خو په دې اړه بحثونه لا هم روان دي. د سناغړو استدلال وکړ چې لنوی رامنست شوی غواخونو سره د مقابلې لپاره په لایحه کې باید بدلونونه راشي او د کانګرس څارنه پرې زیاته شي. مخکخ جمهور غوښتونکو سناتور جان مکین وویل چې په دې لایحه کې ولسمشر ته ورکړل شوی صلاحیتونه له حد زیات دي او لنوی شرایطو سره مطابقت نه لري.
ومودل چې دا پینټاګون جګپورو چارواکو پرون کانګرس ته ویل امریکا وسم د القاعده شبکې سره په وسلواله مبارزه کې ښکیل ده. د ایران د اټومي پروګرام مرکزی وایي د سترو قدرتونو لاستازو سره په خبرو کې موافقه وشو چې خبرو ته به دوام ورکړي. سید جلی پرون ویل چې د 15 جمعیو هیوادونو وړاندیز ګام په ګام خبرې دي خو ایران غواړي چې لویدیز د ایران د هر انعطاف په تیر د اقتصادي بندیزونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي. د وخت کمیلې کبله دا ریپورت نشو خبرولې. زموږ په نورو خبرونو کې به واوري د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځان براو پیژنه.
نوم عبد الوارث د جادین پښتون د سری قمر مارکیټ یو دکاندار یم.
ستاسو په دکان کې تلویزیونونه ډیر دي او ریسیورونه ډیر دي. دا دیش چې درته وایست چې ډیر تلویزیونونه اوس مارکیټ ته د کوم وطن راځي او د څه په نوم
مارکیټ ته خودی تلویزیونونه د غتلور کمپنیګان چې سابقه مشهورت دلوبده هوسم پامغه شهرت چې دي کې سونی دي شارپ دي پاناسونیک دي او سامسونګ ال جی اټا 15 دي.
په خو تلویزیونونه خو او ام درانه او عوام به ځای ډیر نیو انتقال هم ډیر مشکل و داستا سره چې ز تلویزیونونه ګورم دا خو ډیر د سلکه یو صفه ده نو تقریبا او ډیر سپکم دي. دغه تلویزیونونه په کومه کلونو کې رالو کابل ته
2005 په دی خو شروع شول چې دا نازک تلویزیونونه راغلل او دا ډیر کامیاب تلویزیونونه پدې چې ځای ډیر کم نشي. تصویر کې یا په خپل تلویزیون کې امکانات ډیر زیات لري. کمپیوټر پکې وصلېږي، یو اس بی نه پلی کولای شي، اته انټرنیټ لاینونه پکې کار کوي. خستای سي په دې خاطر خلک ډیر زیات خوخی.
تاسو سره څو ډول استدې کوم کوم اندازې دي؟
اوس په اطرافو کې برقونه نشته د سولانه کار اخلي. هغه ته ول سنچا نو نه سنچا 22 برق او بتری اي سي دي سي ورکو او په خپل خاریاتو کې خو برق ستدل ته معمولا چې د غادي سره اخلي نو د 2.5 شونه شپږشتونه کم نه اخلي. اته زیات 240 یو 55 او 3 پټو پورې موږ خرڅو.
تاسو د دې اندازو ویل چې دلته خلک اخلي بعضی وخت سي د کوټه وړای سالون نه دغه لپاره تاسو په خیال کوم اندازه تلویزیون نه خېدی؟
دا کوټی چې کومې وړې دي دوی لپاره معمولا 2.4 دا مناسب ده.
نرخونه هم یو څراته و فرزند دغه 2.5 تاسو وویل د دې نرخ وسو ده. نن سبا
شارپ خرڅو مثال په 15000، سونی خرڅو په 10000، سامسونګ بیا ماډل کلک پورته ایل ای ډی دا خرڅو په 10000، ال جی لرو هغه ورکو په 14000.
ریسیور هم ډیر دي در سره د دیشانتونه د دوه پیسې کې یو څراته و نرخونه څو دي.
ریسیور خمنګه معمولا په دې لاسو کالو کې خرڅ کړي. د کوم پرمختګ راغلی ایچ ڈی راغلی په نامه د های ډیفینیشن تصویر کوالټی هم باندې دا کار هم خیدا او د کوم انټرنیټ یو اس بی ام کانات ست امریکارت کوي سي هم د انټرنیټ لار نه چینل نه زیاتره نسی دا سپورټي د کوم امکانات خسي وي.
اوس څو ډول دي درسه
موږ سره تقریبا د 15 ډول نه زیات.
نرخونه څنګه دي؟ کومه ګران دي کومه ارزان دي؟
د غنیمی مال له ایچ ڈی چ راغلی دا ګران دي. او سابقه غ ډیجیټل چ دي هغه ډیجیټل په 2.5 زره په 2000 په 3.5 زره او دا ایچ دی چې دی دا څلور زره نه شروع ته اوه زره پورې حتی هغه نه زیاتر خو دلته بیا اقتصاد نشته نو دې لپاره هغه ډېر ګران نه راوړو.
څومره کسان همدا د تلویزیونونو او د ریسیورو کار کوي په دې جاده کې د نادر پښتون؟
یو سی قمار مارکیټ کې 200 دوکان دي، په 200 دوکانو کې سل دوکان د تلویزیونو او د ریسیورو او د ویډیوګانو دي. نو بیرون مارکیټ کې سره حساب کو تو مارکیټ نور سره دي کم از کم زر دوکان بسي.
د ورځې څومره تلویزیونونه او ریسیور خرڅه؟
کله د اطرافونو چې مشتریان راځي نو هغه د هر واړه تلویزیون نه 15 شپږ غوړي او په پرچون په دننه خار کې هم د ورځې څلور 15 خرڅيږي تلویزیونونه.
کور مدان منه
تاسو نه منه.
دوستانو د ژوند رنگونه پروگرام واورید، تاسو کولای شئ چې زموږ ویب سټ ته مراجعه وکړئ. اول ته زموږ تازه خبرونه، ریپورتونه او ونیس پروگرامونه له نور تفصیل تصویرونو او ویډیوګانو سره وګورئ زموږ د ویب سټ پته د ازادي رادیو ټکی کام. بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. امید